یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. سلامونه. تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه وکړي. تر خبرونو وروسته د دې خبر جزئیات درکوو. خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري ټاکنو لپاره د موادو د برابرولو په برخه کې د حکومت نه همکاري په اړه انتقاد کړی او په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې ده. ولسمشر په یوې غونډې کې چې د نیمګړي څپرکې په نوم یاد شوی او تیره شپه په ولسمشری ماڼۍ کې جوړه شوې وه پر دې موضوع ټینګار وکړ.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تزه بیرته شاته ځي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سولی په چوکاټ کې اوس ولس ټولولی سي.
شغلی غنی ټینګار کوي چې د خلکو له اجماع پرته حرکت کول د بې اتفاقۍ لامل کیږي. د ده په خبره هیچا ته باید اجازه ورنکړل سي چې د هیواد د پرمختګ مخه ونیسي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري ټاکنو لپاره د موادو د برابرولو په برخه کې د حکومت نه همکاري په اړه انتقاد کړی. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست تیره ورځ ازادي راډیو ته تیره ورځ خبرداری ورکړ چې دا موضوع کولی سي د انتخاباتو پر شفافیت اغیز وکړي. نوموړي وویل
کمیسیون با نظرداشت ټایملاین وخت
کمیسون ډیر کم وخت لري. بیا به مول حکومت نه وغوښتل هغه دند چې د قانون لمخې د انتخاباتو کمیسون له خدوې ته سپارل شوی په وخت سره تر سره کړي. خو د تدارکاتو او د بایومیټریک د ول سره د ځګو پړه چې حکومت ژمنه کړې و راضی نه یو. د دې لپاره هغه ستونزې چې مول تخنیکی ټکنالوژي او پرسونل له پلوه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لري باید تکرار نشي. سل په سل د کمیسون لخوا د دغه ستونزو د تکرار د مخنیوي تضمین نشو ورکولای.
کالاتی بایومتریک خوش نیستیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ولسمشري انتخاباتو کې باید د 10,000 رای ورکولو محلونو او 40,000 بایومتریک دستګاو څخه استفاده وسی. خو د دغه کمیسیون په خبره حکومت تر اوسه 10,000 دستګاوي کمیسیون ته ورکړي دي. د ولسمشري انتخاباتو تر سره کېدو لپاره د میزان یا تلې میاشتې شپږمه نیټه ټاکل شوې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چار خلصولۍ کې د عملیاتو پر مهال 12 طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې تېره شپه سوي له هوایي ځواکه هم کار اخیستل شوی دی. شغل احمدزي زیاته کړه
تېره شپه د لوګر ولایت سر خلصولۍ اړوند پنګرام سیمه کې د ګډو ځواکونو لخوا ځمکني او هوایي عملیات ترسره شو چې په پایله کې دښمن مهم پټنځایونه په نښه شوي. ګڼ شمېر چدیدون کې تو کې انتیاري واسکټونه همدار از مختلف نوع ماینونه کاش په لمن جوړل شوی دي. تر څنګه 12 تنه طالب تر هغه وجود شوی دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. سمور غلازه د ریډیوري په پام کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بند دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د اگست په 15 نیټه نوې ډیلی د هند اساسي قانون 301 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړی کورواکۍ یا خود مختاری تضمینوي لغوه کړه او جمع او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې ته جوړېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په پاکستاني کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وسول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل
آج ہم نے صبح صبح کے جب دہلی میں بھارتی طیارے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں تو آج ہم مظفر آباد میں سیاہ غبار
دی وینن سحر کلی چی ہندی جیٹ الوتو کال وطنی کولے موج توری پوکانی او تور بیرغونه هوا ته خوش کړل ځکه د موج د توری ورځ په توګه غندو. خلک د هند بیرحمی او پرزت شعور نور کوي. لبل خوا په کشمیر کې پرون د کنټرول د کرښې په اوږدو کې نشتی وسوې. د پاکستان پوځ په یوه بیان کې ویلي په نشتو کې درې پاکستاني او پنځه هندي سرتیري ووژل شول. همدارس په پاکستاني کشمیر کې یوه سیمه ییز چارواکي ویلي چې په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي او یو بل ټپي دی. د کرملین مڼۍ په انګړ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاو دی بم موندل سوی دی. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملین په تاینیتسکي بڼ کې د ساختماني کار پر مهال موندل سوی دی. چارواکي وایي دا بم د کرملین له ساحې څخه ایستل سوی څو شنډ سي. د روسیې د جمهور ریاست ویاند رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهال ویش نه دی زیانمن کړی. او اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوه مسلمانو دیموکرات غړو ته به د هیواد ته د ننوتو اجازه ورنکړي. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دوه نوي انتخاب شوي غړو ته اجازه ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د غونډې په اړه وړاندې جزئیات در سره شریکوو. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان جمهوریت به په خپل حال وي.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع ته ځي، بیرته شا ته ځي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو سرپرست خانجان علي کوزی پر تورخم د پاکستان له لورې افغان سوداګرو ته د تسهیلاتو خبره کوي.
هلته په تلاش کې یو څه سهولت راوستلې ده، خصوصا د تازه میوې او هغه مواد چې سریول فساد دي د هغې په ارتباط باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی. یو علت هم یو ډاکټر د امیدوارۍ پر مهال د میندو درانه کارونه یادوي.
ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا دې عامل کېدلی چې یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا شي.
خبر مو ترلاسه کړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له یو شمېر سلاکارانو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه لري. موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی ده چې په سټوډیو کې را سره دی. نوري صاحب، دا خبر کومې سرچینې ورکړې او ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کومو سلاکارانو سره غونډه کوي؟
بله شیبر صاحب، دغه خبر امریکایی سی این این تلویزیونی شبکې ورکړی دی او ویلی دی چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن له خپلو لوړپوړو د کابینې د امنیتي کابینې لوړپوړو سلاکارانو سره وګوري. دا خبر د من د معتبرو یعنی هغه چې د دې غونډې څخه خبر دی په حواله ورکړل شوی دی او په پام کې ده چې دغه غونډه نن د دوی ترمنځ تر سره شي. موضوع هم له طالبان سره د سولې او له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو ترخی د هغه موضوعات چې په دې وروستیو کې لکه څنګه چې موږ اوریدونکو ټول خبر دي، د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرې خبرې کړې دي. اتم ځل خبرې هم تیرې اونۍ پای ته ورسېدې. دو سرچینو سی این این ته ویلي دي چې دا غونډه په پام کې ده د ټرمپ د ګولف په استراحت ځای کې تر سره شي. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر مایک پومپیو، د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او دغه راز د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ګډون کوي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې واشنگټن ته بیرته ستون شوی چې له طالبانو سره د شویو خبرو په اړه له هغوی سره سلا مشوره وکړي، په دې غونډه کې به ګډون ولري که نه. تر اوسه په دې برخه کې څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي چې د دې غونډې اجندا کې افغانستان او هغه پلان چې خلیلزاد تر اوسه پورې هڅه کړې چې په افغانستان کې له طالبانو سره د یو توافق ته ورسیږي، چې دغه توافق په اساس باندې وکولی شي امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي، پر دې باندې خبرې کیږي.
نوري صاحب تاسو ته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې دا نه دی ویل شوی چې زلمی خلیلزاد به په دې غونډه کې وي او کنه وي، خو کله چې د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې اتم پړاو خبرې له طالبانو سره د خلیلزاد په مشرۍ هیئت پایته ورسولې، تر هغه وروسته د راپورونه خبره شو چې د چهارشنبه په ورځ واشنگتن ته رسیدلی او له امریکایي چارواکو سره سلا مشورې کوي. لیکن اوس دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د امریکا جمهور رئیس د پریکټ په اړه کې خبرې کوي او کنه لا به هم سلام مشورې کوي.
تاسو ورته اشاره وکړه مخکې کله چې د دوشنبه په ورځ باندې په قطر کې له طالبانو له پلاوي سره اتم پړاو خبرې پایته ورسېدې. د اتم پړاو خبرو وروسته خلیلزاد مستقیم لاړ واشنگتن ته. دواړو لورو وویل چې اوس تقریبا ډیر موضوعات حل شوي دي او باید د دواړه لوري له خپلو مشرانو سره په دې اړه سلا مشوره وکړي. یعنی په دې معنا چې د توافق متن تقریبا نهایي شوی دی، او البته سی ان ان دې ته هم اشاره کړې چې دغه توافق چې امریکا یې له طالبانو سره کوي دا کوم توافق دی، په دې کې محتوا یې څه ده او پر څه څرخي. په دې توافق کې دلته ویل شوي دي چې دغه توافق له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابروي، او دغه راز طالبان هم له خپلې خوا له خپلې اړخه دا مسله یقیني کوي چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او نورو متحدینو یې د ترهګري حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. خو د دې اشاره هم کوي چې دغه توافق دا مسله نشي یقیني کولای چې په افغانستان کې به اور بند وشي، او دغه راز به د افغانستان د پر اوربان سربیره البته پر ځینو نورو موضوعاتو هم امکان نه لري چې توافق حاصل شوی وي. دغه توافق په چوکاټ کې چې طالبان به آیا وکول شي له افغانستان سره د یو لوري په توګه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي، دا هم د دې توافق جز نه دی، هغه توافق چې امریکا له طالبان سره کوي.
بله، د تاسو ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو هم برخه خاخلی. نن د اگست شپاړسمه ده. پامپیو په خو ویلی و چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټه د ایتامل لري چې له طالبانو سره به وی موافقه ته ورسی. که دغه زمان ته ګورو تر دوه هفتو کم وخت پاتې ده، نو کېدای شي چې د ترامپ په دې غونډه کې چې د په مشي دا غونډه نن په واشنگتن کې کیږي، کېدای شي چې دوی یو نتیجه ته ورسیږي چې له طالبانو سره یو موافقه وشي.
خبره هم داسې ده د ډیر دی په دې خبرو کې هڅه کېده چې کچېرې دغه توافق کېږي دا به یو جامع توافق وي چې په هغه کې طالبان دې ته هم غاړه کېږدي چې د افغانستان له حکومت سره به مخامخ خبرې پیلوي، دغه راز به په افغانستان کې اوربند ته غاړه د یو ځینې نور شرطونه. خو اوس داسې معلومیږي چې دوه توافق په پام کې نیول شوي دي، یو به دا چې امریکا یې له طالبانو سره کوي او بل هم د افغانستان له حکومت سره، چې تېره ورځ موږ د حکومت د اجرایه رئیس ریاست له ویان سره هم په دې باندې خبرې وکړې چې دوی ویلې په پام کې ده چې د افغانستان حکومت دوه توافق وکړي، یو د امریکا سره، البته د همدغه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په درشل کې دوه توافق په پام کې نیول شوی دي. که په دې برخه کې د هجره ریاست د ویان مجیب رحیمی څرګندونه واورو.
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان تبادله شده. هدف هم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسن، و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه‌ای که آمریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا به پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنه.
دا خغلی رحیمی و ده حکومت اجرایه ریاست ویان چه تیره ورز مکتا تیرش پنا وقت دا سرگندوانی وکری. تاسو ده مایک پومپیو خبرو ترازو چه وقت دیر کم پاته ده سپتمبر مخکی، تر سپتمبر مخکی آیا یو توافق امکان شته؟ اوس چه دو توافقات کیگی امکان ده خایی دسی ویل کیگی چه ده امریکا و طالبان و ترمنز ووشی چه لکه نن غونده هم داسی پا پام کنی ول شوی رازو دیتا چه ده دغو تفاهماتو پا آره پا ورستو که اشرف غنی ده اختر پا دریم ورز ده اختر پا لمری ورزیم پا واینا که دیتا اشاره وکره دریم ورزیم اشاره وکره چه ده افغانستان اسلامی جمهوریت لخپلو نریوالو ملاترو سره طول ترونونو لاسلیک کردی نور ترونونو لاسلیک کدو تا البته اشاره هم هغه مهم تړون ته چې افغانستان د امریکا سره د امنیت په برخه کې لاسلیک کړي او په وروستیو کې د دغه محتوا نه چې دوی تر لاسه کړي چې دغه توافق کیږي اشرف غنی ډیر انتقادي تون غوړه کړي دی هر ورځ په خبرو کې راڅرګندېږي او یو څه شکونه پیدا شوې دي چې دغه توافق د افغانستان د حکومت هغه څه چې دوی غوښتل
ممکن او مننه نوري صاحب د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د نیمګړی څپر کې پونم غونډه کې چې پولیس مشي مانی کې پرون جوړ شوی و هم یو لړ څرګندونه کړې دي د ویلري چې اسلامي جمهوریت د افغانستان نظام دی او په اوسنی وخت کې تر ټولو مهمه موضوع د دې نظام ساتنه ده په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پر راپور کې
مانا شبر صاحب بالکل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي هوکړې په درشل کې ولسمشر محمد اشرف غنی خلکو ته په خطاب کې ټینګار کړی چې افغانستان د جمهوریت نظام په چوکاټ کې سولې ترسیږي خو که طالبان غواړي دا د افغانستان د شاتک په معنا دی ښاغلی غنی دغه سرګندونه تیر شپه د نیمګړی سفر کې په نوم غونډه کې چې په ارګ کې جوړ شوی و وکړي خغلی غنی وایي افغانان باید نور د شخصیت پرستۍ له دایره ووځي او تګلارې باید داسې وټاکل شي چې په داخل کې د ټول اجماع لپاره د منلو وي هغه ټینګار کوي چې د جمهوریت نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ده او باید اجازه ورنکړل شي چې دغه نظام له لاسه ووځي خغلی غنی وایي
انتخابات د جمهوریت د پاره دي جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي که طالبان غواړي انقطاع تزه برته شاته تزه که جمهوریت غواړی د جمهوریت په چوکاټ کې سولې راز سولې په چوکاټ کې اوس ولس ټول ولای سي
هغه ول د افغانستان د پرمختګ لپاره یوازې تخنیکی پوهه کافی نه ده بلکې اتر څنګه وطن پالنه هم ډیر زیات ارزښت لري هغه دا شنو ول چې په افغانستان کې د پیوړی دولت د جوړولو لپاره سیاسي اقتصادي هویتي او فکری خپلواکۍ ته اړتیا ده او ټول حرکتونه باید د خلکو ټولنې د غوښتنو او ارتیو سره سم تر سره شي دا په داسال کې چې د امریکایي چارواکو او طالبستازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې په قطر کې وشوې او د دوړلو یو پدېړه خپل رضایت هم څرګند کړه ده بل شبر صاحب
مننه واصل وصال و چې د ولسمشر اشرف غنی د تیر شپې د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
راپورونه وايي د هند مرکزی حکومت په کشمیر کې د روان کړکیچ له پراخېدو وروسته په دې سیمه کې د محدودیتونو پر لری کولو غور کوي همدارس د هند ستري محکمې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو په خاطر د شکایت په اړه هم غور پیل کړي په همدې حال کې په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په خپل غونډه کې د کشمیر د وضعیت په اړه بحث وکړي په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی تکل صاحب د هند په ستره محکمه کې د کشمیر د وضعیت په اړه د چا له خوا شکایت شو
مننه شیبر صاحب دی وی کشمیری ورسپانې د ایډیټر مدافع وکیل وای چې د هند ستره محکمه تنن دغه شکایت جزئیات وړاندې شول چې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو او په دې سیمه کې د محدودیتونو د لګولو پر ضد قضا ته شوې ده نوې دلی د اگست په 15 نیټه د هند اساسي قانون 300 او یایم ماده چې د کشمیر کورواکۍ تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت د ټیټو درجو په لرونکو دوه قلمرونو ویشه دا شکایت د بشري حقوقو مدافع ام ال شرما او د کشمیر ټایمز ورسپانې اډیټر انورادا بهسین محکمې ته وړاندې کړی د بهسین مدافع وکیل ورندا ګروور ویلی حکومت ډاډ ورکړی چې په کشمیر کې روان وضعیت په اړه هر ورځ غور کیږي او دای هم ورته ویلي چې په دې سیمه کې لګول شوی محدودیتونه به پراتلونکو څو ورځو کې لري شي د اگست له 14 نیټې راهیسې د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیت لګول شوی او له هغې ورځې را په دې خوا ټلیفوني شبکې او انټرنیټ هم کار نه کوي په دې محدودیتونو کې چې نن یې 12 ورځ ده دوامدار ګرځبندیز ته ورته یو حالت او پر کشمیری رسنیو بندیز هم شامل دی شیبر صاحب
بله تکل صاحب نن خو به امنیت شورا د کشمیر د روان وضعیت په اړه هم بحث کوي کنه
بله پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. البته دا بحث د پاکستان په غوښتنه په امنیت شورا کې کیږي. ډیپلوماټان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار یعنی د کابل په وخت تقریبا مازدیګر راځي جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډیر کم بحث شوی دی، ځکه دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده او په دې اړه د امنیت شورا وروستۍ غونډه په 1950 کال کې جوړه شوې وه.
بله، او د کشمیر له دننه د امنیتی وضعیت په برخه کې راپورونه شوی.
نن د پاکستان پوز ادعا وکړه چې هندي سرتیرو په کشمیر کې د کنټرول د کرخې په اوږدو کې ډزې کړي دي او یو بل پاکستانی سرتیری یې وژلی دی، چې له دې سره په تیرو 24 ساعتونو کې د وژل شویو کسانو شمیر د پاکستانی غاړه کې شپږو ته لوړ شو. د پاکستان پوز او پولیسو پرون یعنی د پنجشنبه په ورځ هم ادعا کړې وه چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي سرتیرو په ډزو دوه ملکي وګړي او درې پاکستانی سرتیری وژل شوي دي. د کشمیر د حیثیت په اړه د هند له پریکړې وروسته زرګونه هندي پوځیان د سیمې ته استول شوي دي او وضعیت تر دې دمه همغسې کړکېچن دی.
مننه تکل صاحب، د کشمیر په اړه مو معلومات اوریدل. وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ګرځو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي پاکستان په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوي برابرې کړې. تر دې مخکې پاکستانی مطبوعاتو راپور ورکړی و چې تورخم بندر به په اګست میاشت کې په تجارت د ودې په هدف 24 ساعته پرانیستی وي. صالح محمد صالح په دې ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له سرپرست خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه کړې چې آیا تورخم بندر رښتیا هم د 24 ساعتونو لپاره فعال دی؟ شو فعال دی؟
سلوی سات خو تر وسه پوری نه دا پرانستی سہولت پکې راغله ده. تقریبا هغه اموال چې د دې مخې وخت او ته تین کړی چې څومره ساته د دې مخې لاړ شي څومره ساته د هغه مخې او بل حالت په تلاش کې او څه سہولت راوستلې ده. خصوصا د تازه میوې او هغه مواد چې تریول پاتې دي د هغه په ثبات باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي. بیا هم مشکلات اگر چې واګه خو بنده شوه د واګې بندر بارډر بند شوی دی. مونږ چې کوم هندوستان ته کوم اموال لیږل هغه کاملا ودرېدلې دي، خو بیا هم دغه لارا دغه شوې ده. په تورخم په ارتباط باندې هغه تفصیلات چې داسې تلیدي شاته شوې نه ده تر اوسه پورې، دې مخوا مخته مشکلات شته دی، تلیدي شاته کار نه کېږي، مګر بیا هم ښه شوې ده.
بل الکوزه صاحب، خو ویل کېږي چې پاکستان همیشه چې دغه سي سهولتونه ایجادوي د لنډې مودې لپاره وي، کله چې په افغانستان کې د میوو موسم وي یا دم مشکلات څو برابره زیاتوي یا هم مالیه زیاتوي چې افغان سوداګر ته ستونزې پېښېږي، دا مسله څومره د خنډ سبب کېږي د افغان سوداګرو په وړاندې؟
اکثره وخت متاسفانه دا شوی دی چې د کاغذ په مخ باندې یو خبره منل شوې ده، د په عمل کې هغه نه ده اجرا شوی. اکثره وخت داسې کله کله کېږي. په دې باور یم چې که پاکستان دا کار کوي دواړه طرف ته، پاکستان ته هم نقص رسېږي، افغانستان ته هم نقص رسېږي. زما د نظره کار څومره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي علایق اضافه شي زیات شي، په دې کې د دواړو ملکونو ګټه ده. ډېر داسې مواد دي چې پاکستان یې نه لري، موږ یې لرو. دوی ته د صادراتو د ورلولو د دوی په مارکیټ کې ضرورت دی او د دوی ډېر محصولات دي چې موږ ورته ضرورت لرو. موږ خپل هیواد کې نه لرو، هغه ته زموږ ضرورت دی چې باید دا دغه شي. مګر متاسفانه کله کله اقتصاد د سیاست قربانی کېږي او دا مشکلات زیاتېږي. شته دی.
بله، له کوزه سیب یو دریمګړی سازمان یو دریمګړی اورګان څوک کېدلی سي چې دغه سي مسایل وڅاري او اقدامات وکړي؟ کله چې تاسو ول چې پاکستان پر کاغذ زینجمنی کوي بیا نه عملي کوي، یو بل دریمګړی څوک کېدای سي چې په دې برخه کې منځګړی توب وکړي؟
ولا دریمګړی خو چار څوک شي، د ملل متحد نه څوک متبره نشته، د ملل متحد خبره څوک نه مني. دبليو ټي او غړي ومنګه د دبليو ټي او سازمان غړي توب منګم لرو، پاکستان هم لري، مګر متاسفانه نه عملي کیږي. دریمګړی مسله داسې نشته دی، خو زه فکر کوم چې تر څو پورې سیاسي اوضاع ښه شوې نه وي او دا جنګ نه ختم شوی او زموږ ترمنځ د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوې، دا مسله به بدبختانه ادامه پیدا کړي.
بل تاسو ول چې دغه سیاسي مسایل د دوړو هیوادونو پر تجارت اغیز کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تجارت په کال کې څومره راولېدلې د نورو کلونو په نسبت؟
د تیرو کلونو په نسبت که مقایسه شي د 2015 او 2014 خو تقریبا 50% نه زیات راولېدلې.
خانجان الکوزی وو، هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په دې اړه تفصیلي راپور لري. راپور د کوچنیانو په شخ پیلیش.
د بوستروختون د ماشومان په اجله څنګه کې ډیر په سیشې صندوقونو کې پراته دي. دا څنګه لږ وړاندې د بیپلو ډاکټرانو په مرسته جوړه شوې ده، خو د دې برخې مسولین د موجودو امکاناتو په نسبت د هغه ماشومانو د ډیروالي خبر ورکوي چې تر وخت مخکې زیږي. د بوست روغتون یو ډاکټر داود نصرت ازادي راډیو ټول دوه کاله وړاندې په یو وخت کې په روغتون کې د شلو او څلوېښتو ترمنځ ورته ماشومان درلودل، خو دا شمېره اوس اویاو ته لوړه شوې ده. ښاغلی نصرت زیاته کړه که وضعیت دغه ډول دوام وکړي تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیره به سلګونو ته پورته سي.
د پریماچور ماشومان چې کم در وخت مخکې ماشومان پیدا کیږي د دې کچه لوړه ده. تقریبا دا اوس موږ د پبوس ولایتي روغتون کې د اطفالو په څنګه کې د دغه نیونټل یا پریماچور ماشومان یا نوزادان چې ورته ویل کیږي تر نیوې میاشتې کم عمر ولري، د دې لپاره موږ جلا یونټ لرو، جلا بخش لرو چې په کې تقریبا موږ څلوېښت بستر اچولی دي. په دې بستر کې تقریبا موږ حتی تر اویا ماشومانو پورې هم رسیږي. نو دا کچه د پخوا په پرتله باندې ډېره زیاته سوې ده، چونکه زه دلته په پبوس ولایتي روغتون کې لس کاله پاتې سوی یم. دومره تېر کلونه موږ دومره کچه لوړه نه وه د پریماچور ماشومان.
ښاغلی نصرت د زیږیدلو لوی عوامل جګړه، فقر او د حملداري پر مهال په کورنوي کې د شوزو ترمنځ د فاميلي ناوړه سیالوي لامل شاکا کارونه په خپل سر د درملو کارول او هغه روی فشارونه یاد کړل چې افغان شزی ترې ران جوړي. هغه په دې مسله کې د عامه پوهاوي نشټوالی تر ټولو لوی ستونزه یاد کړه.
نو مندې چې څومره لازمه ده چې باید سره کم غذا په خپل وخت کوم وخت چې د حامله وي سره کم غذاګانې باید وخوري، هغه مندو ته نه رسیږي بنا ان کې دیسي ماشومان بیا وخت وزېږي. دغه تر څنګ شاکه کارونه دي، هغه مندې چې درانه کارونه کوي لکه زموږ تاسو په ولسوالیو کې په وطنونو کې بعضي مندې چې په کورونو کې پاملونه غټ پاملونه دي، مندې شاکه کارونه کوي، د حمل په جریان کې ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا دی عامل کېدل چې یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا شي.
بست دولتي روغتون مسولین که څه هم تر وخت د مخه د زیږیدونکو ماشومانو د کې کشمیر نه لري، خو دا مني چې په تیر میاشت کې د ټول ولایت په سطح څلوېښت هغه ماشومان مرسیوي دي چې د روغتون په شمول په کورونو او شخصي کلینیکونو کې زیږیدلي دي. د هلمند له شمالي ولسوالیو روغتون تر غلي مېرمنې چې ماشومان تر وخت مخکې زیږیدلي دي وایي د دوی سیمې نام نه دي، روغتیایي خدمتونه په کې نه رسیږي او لارې وژدي دي. ډېره ګرانه ده چې زیږون ته نږدې او یا د زیږون پر وخت مرکزي او لوی روغتونونو ته ځانونه ورسوي.
سکه راځي چې ځای راغلی چې د ډاکټرانو دغه سیستم ډاکټرانو وي چاته د مشکل را پیښ شي چې مریض په دغه حالات کې وي چې امي غټه عملیات ورکوي، کښنه عملیات ورکوي، راته یو لري چې ته ډاکټرانو بلنه سده مریض بوزي در هغه ځای کې سیور رسوي. هم مشکل وي چې درد ځای راتلو په لاري کې هم خامو وو خو جنگونه یې بیریږي وو امر تر یم غمونه ډیر دی هم بمبار کیږي وو دا څو بیریږي د مرزونه دا پیښیږي.
زه د نوزاد څراغلی په هغه شپه چې پر نوزاد چرخه شواس ولا په هغه شپه ما سره دا وام پیښ په هغه شپه زما کوچنیانو زما جما ایلاس په هغه شپه بس ما کوچنیانو دغه وکړه تر دانه نه می په دوار رسولی وو د پنځمې میاشتې دا ستردانه نیم په دوار رسولي وو اوس دا دی پیدا سو دا غیر دا و میاشت.
که څوم په هلمند کې تر پخوا روغتیایي خدمتونه او د شزینه قابلیت او شمیر په مراتب ډیر څه ودی، خو روغتیا پلان وایي د دې ولایت نفوس په سرعت په ډیرېدو لیدي، خو د دقیقو وسایلو موجودیت په روغتیایي برخه کې امکانات او هغه مرستې کمې کړي دي چې مرکزی حکومت او نړیوالې ادارې د نفوسو په شمیر ورکوي. د هلمند عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد اعظم ازادي راډیو ته وویل د وخت نه مخکې د زیږیدونکو ماشومانو مسله د اندېښنې وړ ده او که کچیرې او کشمیر دغه ډول دوام وکړي دا په یوه مزله بدلیدونکې ده.
افغانستان په خاص ډول هلمند د کلونو راهیسې د څو کلونو راهیسې وچکلۍ ځپلی دی او خلک یې په تمامه معنا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او ټول زموږ خویندې او کوچني ماشومان چې مدي یا تپلرونه د تغذیه په مشکل باندې اخته دي، یعنی په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډیرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم دغه خطر وسخه دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیتي سیستمونه کمزوري کیږي هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت خامخا ډیر سوی
د بستروختون مسولین په خاص ډول د بیپلو ډاکټرانو ادارې تر دې دمه په یو معین وخت کې د مخ کې زیږیدونکو ماشومانو دقیق شمیرې نه دي ورکړي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د دوی په نسایي او ولادي برخه کې یوازې په تیر لمریزه میاشت کې د 1419 ماشومانو زیږون سوی دی چې یوازې یوه ښځه پکې د زیږون پر مهال مړه سوې ده او نور ټول په عادي او نورمال ډول اجرا سوي دي. محمد الیاستایی، ازادي راډیو، هلمند.
وخت اجازه نراکوي چې ستاسو سیمې سونه ولولو. وړاندې زما را اعظم حق پروګرام کې د انتخاباتو د بایومیټریک د دستګاه و مسله څېړل شوې ده. لنډ خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په پام کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن له خپلې امنیتي کابینې سره په افغانستان کې د سولې د غواړو په اړه خبرې وکړې چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره مخته وړي دي. د دواړو لورو ترمنځ د توافق موضوع د ولسمشر ټرمپ د نننیو خبرو اصلي اجنډا جوړوي. افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې ده. ولسمشر په یوې غونډې کې چې د نیمګړي سفر کې په نوم یاد شوې ده او په ولسمشرۍ ماڼۍ کې تېر شپه جوړه شوې وه، پر دې موضوع ټینګار کړی. نوموړی وایي چې د جمهوري نظام په چوکاټ کې سوله راتلای سي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چرخ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 12 طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قوماندانۍ ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته چې په دې عملیاتو کې چې تیر شپه شوي دي، د هوایي ځواک همکار خپل شوي دي او د وسلوالو طالبانو مرکزونه او پټنځایونه په نښه شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری ټاکنو لپاره د موادو د برابرولو په برخه کې د حکومت د نه همکاري په اړه انتقاد کړی. د دې کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست از د دې رادیو ته ویلي دي چې دا موضوع کولی سي د انتخاباتو پر شفافیت اغیز وکړي. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اگست په 15 نیټه نوې ډلې د هند اساسي قانون 300 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جمعو او کشمیر ایالت د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې او پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. او د کرملین مانی په انګړ کې د دوهمې نړیواله جګړې لمحاله پاتې او ناچاو دی بم موندل سوی دی. د روسي رسنیو د راپورونو لمخې دا بم د مسکو سین ته نږدې د کرملین په تاینیتسکي برن کې د ساختماني کار پر مهال موندل سوی دی. چارواکي وایي دا بم د کرملین له ساحې څخه ایستل سوی دی څو شانسي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو په خاطر د بایومیټریک 40 سره دستګاوي چمتو کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د زما رایه زما حق په پروګرام کې چې دا پکې څېړل شوی چې دا دستګاوي به سم کار وکړي او دا دستګاوي به بس شي او کنه.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زماره زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو په انتخاباتو کې د بایومیټریک دستګاو د کار څرنګوالي ته ځانګړې کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا 40 زره د بایومیټریک دستګاوي چمتو کړي چې د انتخاباتو له شفافیت سره به بشپړه مرسته وکړي. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس وایي چې د دغه دستګاو د بستهبندي کارونه روان دي. نوموړی زیاتوي چې دغه دستګاوي په نویو سافټویرونو سنبال کړي او سیستم ته د رای ورکونکو د لیستونو د داخلېدو چارې هم نږدې په خلاصېدو دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شاوخوا 1500 محلونو کې به دغه دستګاوي وکارول سي او هر مرکز ته به د دستګاو د احتمالي خرابېدو لپاره یو اضافي دستګا ورکړي. د ولسي جرګې د تیر کال په انتخاباتو کې دغه دستګاوي وکارول سولې چې زیاتې ستونزې رامنځته کړي. د رای ورکونکو په مرکزونو کې د لیستونو نه موجودیت او د دستګاو په سیستم باندې د کارکونکو نه پوهېدل هغه څه و چې انتخابات یې کړکېشته یوړل. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا ځل به کارکونکو ته ښه روزنه ورکړي او له پخوانیو سافټویرونو دا نوي سافټویرونه خوندي دي. دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بر اختیار هم دغه دستګاوې سمې وکاروي، اگر اختیار هم به دغه دستګاوې له شفافیت سره مرسته وکړي، په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. حق پرست صاحب، لومړی پوښتنه له تاسو نه شروع کوو. د بایومیټریک دستګاه په اړه کوم معلومات ورکړي؟ څومره دستګاوې راغلي دي او دستګاه څه ډول دستګاه ده؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته افغان صاحب، امینی صاحب ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر چې شفافیت رامنځته سي پر روانو ټاکنو کې یو ښه ګزینه د بایومیټریک ده. او بایومیټریک تاسو پوهیږئ چې په تیرو ولسی جرګې ټاکنو کې هم تر ډیره بریده پورې شفافیت رامنځته کوي او د خلکو اطمینان حاصل کوي. اما دا منو چې ځینې ستونزې او مشکلات موږ په ولسی جرګې ټاکنو کې درلود، مثلا په ځینو مراکزو کې د کارمندانو په درست شکل د موزش نه ولیدلې او ځینې نورې تخنیکی ستونزې بایومیټریک ته ایجاد شوی و، یا ځینې کسانو زورمندانو کوشش دا کوي چې بایومیټریک د منځه یوسي. اما باوجود د دې ټولو ستونزو او مشکلاتو بیا هم د ټکنالوژي له اړخه څخه د بایومیټریک پروسه په تیرو ټاکنو کې کامیاب و او د ټولو وګړو او شاروندانو غوښتنه هم دا و د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه چې پر روانو ټاکنو کې د همدې ټکنالوژي څخه استفاده وسی. اما په ټکنالوژي کې باید یو سلسله تغیرات رامنځته شي ترڅو نور هم د دې ټکنالوژي امنیت خوندي سی او شفافیت رامنځته سی. موږ تر 2000 پایه بایومیټریک د ایسای مرکزی په ارګان کې درلودل چې هغه به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په واک کې دوباره ورکړي د ریاست جمهوریت د ټاکنو په جریان کې. او د دې ترڅنګ دا چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل نوي طرز عمل پر اساس باندې پریکړه وکړل چې موږ په هر محل کې باید تر 400 رای دهندگان ګډون وکړي او تر 400 اضافه کسان نه یې ځکه بیروبار ډیریږي، وخت موږ کم لرو او په یو ورځ کې موږ تر 400 اضافه رای ورکوونکي نسو کولای چې په یو محل کې تنظیم کونو. په دغه خاطر باندې دغه ارقام 400 ته ورسېدل په هر محل کې او د محلونو تعداد ډیر سو، یعنی تر ډیر زره اضافه محلونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان په سطح باندې په پلان کې لري. کله چې محلونو تعداد زیات سو نو دلته د بایومیټریک پایو ته هم موږ ډیر پایې ته موږ اړتیا لرو چې 2000 پایې موږ په لاسرسي کې و. د دې ترڅنګ به تر 1000 اضافه د بایومیټریک پایې به د حکومت لخوا خریداري کیږي چې خوشبختانه هغه خریداري سوله او ټول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته ورسېدل. بسته‌بندی جریان لري، په څو نژدو ورځو کې به همدا بایومیټریکونه ټول محلونو، ولایتونو او ولسوالیو او قریجاتو ته ورسیږي د محلویش مطابق. یو څه چې د یادولو وړ دغه دا ده چې په دې ټکنالوژي کې به دا وار یو څه نوي افتکارات رامنځته کیږي تر څو موږ شفافیت نور هم تضمین کو. د مثال په ډول د سافټویر تغییر دی، یا هغه داخلي سیستم چې په دغه ټکنالوژي کې ځینې استفاده کیږي د هغه تغییر دی. په خوا به کله چې یو شخص د بایومیټریک پایې ته درېدی نو د خپل د ګوتې نشان ورکړ او د بولاړي خپل رای به استعمال کړل، خو اوس داسې نه ده. د نیوی سافټویر لمخې څخه به یو شخص راځي د بایومیټریک پایې ته چې کله دی ودرېږي د بایومیټریک په داسې سیستم کې به د رای دهندگانو یا رای ورکوونکو لیست ثبت وي. کله چې دی خپل د ګوتې نشان امدی ماشین ته ورکړي هغه به د دنوم اظهار کړي. کچیر د دنوم ښکاره سو د دې بایومیټریک پر سکرین باندې نو دی بخپل رای استعمالي، که ښکاره نسو دی بخپل رای نه استعمالي. یو دا بل خبر داده چی یو شخص د دغه نیوی سافټویر لمخې څخه یو شخص 2000 رای نس استعمالولای که څه هم دغه ماشين اف لاین وی اما 2000 رای استعمالیدلای نس ځکه نس استعمالیدلای چې د رای د هندګانو لیست د هر مرکز تفاوت لري کله چې په یو مرکز کې د دنو موجود نه وي د نس کوي خپل رای استعمال کی د مثال په ډول په ای مرکز کې دا شخص خپل رای استعمالی د بیرته کوشش کوي ولاړ سي بی مرکز ته په بی مرکز کې خپل رای استعمال کړي کله چې د بی مرکز ته دی زی د بی په مرکز کې چې د خپل د ګوتی نشان و ماشين ته ورکی ماشين پاورن جواب وای چې دغه شخص زموږ سره سپ نه دی نو بنا اندې التنس کولای چې رای استعمال کړي یعنی د دواز د دوهم زل د رای مخنیوي هم سوی بل دا چې کچيري زيني کسان کوشش وکي چې په دی سافټویر کې زيني ستون ایجاد کی یا مثلا کوشش دا وکي چې ځینې تقلب را منځته کی یا کوشش دا وکي چې دغه ټکنالوژي لم سیستم لمنځه یوسي په دغه سافټویر لمخې به دغه ټول کوم کارونه چې دغه کارمن لخوا په دغه سیستم کې تر سره کیږي دا ریکارډ کیږي یعنی بیا به دغه سیستم دا شی چې دغه مامور چې دغه بایومیټریک استعمالی بغیر د رای څخه نورې په د بایومیټریک کوم کارونه کړی دی په دې سیستم کې کوم کارونه
وضاحت دغه ډیر زره محلونه چې دی دغه محلونه یوازې د بیروبار د کمولو لپاره تاسې دغه رمنست کړی زیات کړیم دی که نه نور مرکزونو محلونو په لوسوالۍ کې خلاص کړی دی
څو دلایل د دې سبب سول چې د افغانستان ټاکنو خپلواک میسون د پریکړه وکي او یو مسوبه اجرا کړي ترڅو موږ هر محل د رای ورکونکو د اشتراک هادي اکثر تعداد 400 وټاکو یو دلیل دا و چې یو ورځ چې هغه تقریبا پر 8 بجې رسمیت روسه دا معلوم نه دی تاسو فرض کړئ چې پر 8 بجې رسمیت شروع کیږي تر ماښام پورې تر 400 هادي اکثر چې 400 ټاکل شوی اضافه د کسانو د رای ورکولو د پروسې لپاره وخت موجود نه دی بل دا چې موږ وکولای سو د هر محل چې په دغه بایومیټریک ټول کسان سفت کیږي موږ وکوي سو په وختو زمان نتیجه اعلان کو بر په هر محل کې رای پانی تاسو پویږي چې ډیر مهمه برخه رای پانی دي ترڅو ټول کتابونه د کوډیک سیستم پر اساس باندې هغه په دوند اندازه موجود وي چې خلک اشتراک وکړي یعنی ډیر نور دلایل لري د امنیت د نگاه څخه د تقلب د مخنیوي د نگاه څخه په ټولو نورو مسایلو
کې د نن محلونو زیات سیوی یا ولسوالۍ ته تاسو مرکزونه غزولې د الته محلونو خلاص کړي ډیر زره ته ولې خطرې
نه په هر مرکز کې محلونو ډیر سیوی دي د مثال په ډول په خوابه یو مرکز درې محله درلودل وسی او مرکز شپږ محله لري امداسي د ټول افغانستان په ست باندې یو څه چې د یادول وړ دی د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون وزره تر وزره اضافه مرکزونه د افغانستان په ست باندې پلان کړی و او دغه د محلونو شمیر تر 30,000 پورې تقریبا رسیدي مګر دا چې حکومت په خاص ډول امنیتي ارګانونه په دی و نه توانیدل چې په هغه نقطو کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون لخوا څخه مرکزونه د رای ورکولو د پاره پلان سی واغه تامین د امنیت کی او مشته یوازې اطمینان د 15,300 یا مرکزونه راکل سوی نو زموږ د دغه محاسبې لمخې د محلونو شمیر به تر 10,000 اضافه ای یعنی موږ غوښتل چې په هرې ولسوالۍ کې په هرې کلی کې موږ یو محل ولرو تر څو د اساسي قانون د درې دیرشمې مادې پر اساس باندې هیڅ وګړی په هیواد کې د دغه دیموکراتیکي پروسې څخه او د خپل سیاسي حق څخه به برخې پاتې نشي
مروجنې بایومیټریک د انتخاباتو لپاره څومره مهمه آله ده او څومره مهم وسایل دي په انتخاباتو کې
ډیره مننه افغان صاحب سلام تاسو ته خبره صاحب ته اوس موږ ټولو اوریدونکو ته تیر ټاکنو څخه موږ 2000 دسکاوې درلودې چې پغه کې شاوخوا 300 ورکی دي له کمیسیون څخه نورې هم تخنیکی ستونزې پیدا کړې پاور بانکونه نستا یا هم پرنټر خراب ده یعنی شاوخوا 1000 دسکاوې دوی جوړې لري او شاوخوا 1015 نوې دسکاو ته دوی ضرورت درلود چې د دې واده 13 چهارشنبه و چې باید کمیسیون ته راغلی وای خپل ډیوایسونه راورسېدل مګم پرون ورځ پاور بانکونه را ورسیدل او دا باید یادونه وکړو چې د افغانستان حکومت او هغه اړوند ادارې چې باید کمیسیون سره مرسته وکړي دوی مرسته نه ده کړې د کمیسیون له ادرسه دغه شکایت موږ ته رسیدلې ده چې موږ باید د خلکو سره شریک کړو د مثال په ډول د اترا ادارې او همدارنګه د ګمرکات او د مافیات په برخه کې دوی ستونزه درلوده او ځینې ګونګوسې داسې رامنځته شوې چې ځینې بایومتریکونه دغه خپل ډیوایس شاید هیڅ کمیسیون ته راونه رسیږي کمیسیون مجبوره ده یا له شخصي روابطو استفاده وکړي او یا هم پوز زاره یو باندې دغه پاور بانک بایومتریک دسکا او ډیوایسونه تر دوی پورې راورسوي دا یو جدي ستونزه وه بل دا چې د کمیسیون د بایومتریک مسله چې تاسو ویل څومره مهمه ده که تیر بایومتریک یو ځل بیا تکرارېږي سره له دې چې مرسته نسي کولی د موږ ټاکنې له خنډ سره هم مخامخ کیږي او یو اضافي د سر درد کیږي ټاکنو لپاره تیرو ټاکنو کې ځینې منفي پوینټونه چې په دغو ډیوایسو کې وغه دا و چې کله به د یو فرد او شخص پر ځای تاسو د هر بل چی عکس اخیستی وي هغه جریان پروسس کېده یو شخص د بایومتریک په کارولو باندې کله به لس ګوتې وکارولې نو لس پاسکوډ ترې راوتل چې هغه بیا لس را حسابېدلې تشخیصولې نه سوې ستونزې یې درلودې او دغه ډیوایسونه کم هم وو شاوخوا 1500 محله ته یو یو بایومتریک په کار ده او د دې تر څنګ 4000 دسکاوې دوی د ټریننګ لپاره ځانګړي کړي
اوس سافټویر تغییر کړی ده
اوس به راسو مثبت بدلونونو ته چپکی راغلي دي او خو دغه ارقام دقیق نه دي هر مرکز ته شاوخوا اوس 5300 یا مرکز دوی پیشبینی کړی دي هر مرکز ته یو اضافي بل دستګاه باید هم وی چې هغه ستونزه پیدا نه کړي تخنیکی ستونزه او دوی ورته ورسوي د تخنیکی په لاره مثبت بدلونونه چې په سافټویر کې راغلي دي اول همدا ده چې د افراد او اشخاصو د عکسونو تشخیصول کولای شي د دستګاه او بیا د سند چې د هر چی شي عکس واخلي او د جریان پروسس سي او هغه پونسي چې اوس د شخص او فرد وکول شي بل دا چې د خځو او نارینه لپاره د شیرا منځته سمو کمیسیون سره مشورتي ناست درلوده په دی اړه چې اوس شاید په افغانستان کې مېرمنې په لری او پروتو سیمو کې د عکس په اخیستلو باندې ستونزه ولري خو مګم بیا دغه د خځو نه د عکس نه اخیستل شاید یو لوی جنجال او د دې څخه ناوړه ګټه اخیستنه هم سوي وي نو کله چې مېرمن تذکره اخلي د طبي خبره د تذکرې ته کله چې عکس ورکی نو د ټاکنو پر ورځ باندې هم شاید عکس سره ستونزه ونه لري یعنی دا مسله له یوې خوا فکر وکړو شاید د خځو د ونډې لپاره یو ضرر وسی مګم د شفافیت د تامینولو لپاره یو ښه آپشن د چي کارولای
یو شرط درست استعمال ده
راجو ټریننګ مسلې ته هم بل هر ډیوایس کله چې مرکز ته ځي دغه مرکز د فهرست عکس باخلي مخکې خبره صاحب هم دې ته یادونه وکړه چې اضافي کسان نسی کولای راي ورکړي او نور بدلون نه دبکې راغلی ګوتی هغه ګوتی کارول کی نور ډیوایس هغه د کوم غټ بدلون نه راغلی پراتلم دې دوه بدلون نسخه یو موږ پیشنهاد کمیسیون ته داده چې دوی باید یو ځل امتحاني شکل باندې دوی یو مخ کې لار سي آزمایشي پړاو باید مخ کې ووزی ځکه په تیرو ټاکنو کې دوی ښه بهانه درلوده ویل چې موږ ته یو نوې تجربه وا او موږ له بایومتریک سره بلد نه وو مګم دا ځل دا بهانه بیا د خلکو لپاره منطقي دلیل نه ده چې کمیسیون وایي د موږ لومړی تجربه وا شاید هغه وخت کې یو 50% خلکو قناعت کړی وي مګم اوس دوهمه تجربه سوا او دوی له تیرو تریخو تجربو څخه باید درس اخیستی وي یعنی موږ له دوی څخه وغوښته چې یو آزمایشي پړاو هم دوی ولري او هغه ستونزې چې دوی ورسره مخامخ کیږي هغه به هم حل سي بل مهمه مسله د دوی د کارکونکو د استخدام مسله ده د دوی د ټریننګ مسله ده چې کمیسیون تر اوسه پورې دغه ټریننګ نه دا ورکړی شاوخوا 200,000 موقتی کارکونکو ته دوی ضرورت لري د دې لړۍ پیل سوې ده مګم ختمه سوې نه ده او هغه معلومات چې د کمیسیون د رهبرۍ لخوا موږ سره شریک شوی دی په همدو څو نږدې ورځو کې به کمیسیون ولایتي مسؤلین راغواړي او ته به ټریننګ ورکړي او د بایومتریک په اړه به غوته معلومات ورکړي تر څو د ټاکنو پر ورځ بیا داسې یو کس ونه لرو چې هغه د بایومتریک په لګولو او ګول کولو هم پوه نسي یو مهمه مسله یې ټریننګ هم ده که بایومتریک راورسیږي هم ولایتو ته هم ورسیږي د انتقال موضوع یې عمل نسي اما د دوی کارکونکي پې پوه نسي دا بله مسله ده د دوی د کارکونکو د تعهد مسله بلده چې بیا د کار د ټاکنو پر ورځ باندې دوی خپل دندې ته حاضرېږي او کنه حاضرېږي، یعنی دې ته هم باید یو ښه آپشن ولري چې داسې کارکوونکي دوی استخدام کړي لکه د ښوونځیو د ښوونکو غوندې نشي چې دوی د ټاکنو پر ورځ باندې منصرفه کیږي او ناراضي کار ته. په دغو مسایلو باندې کمیسیون جدي پاملرنه غواړي.
د مروجنې په بحث کې دوه مهم ټکي وو، یو ښوونه او روزنه د بایومیټریک چې کله څوک کاروي کارکوونکو ته، دوهم د بشپړ وسایلو راتګ، وسایل بشپړ دي راغلي بایومیټریک، او د ښوونې روزنې په اړه ډاډ ورکړي چې تاسو څه پلان لري.
دا چې محلونه تر ډیر زره اضافه دي د ټول افغانستان په سطح باندې، نو مهمه دا ده چې په هر محل کې موږ یو بایومیټریک ولرو او په هر مرکز کې بیا یو احتیاطي بایومیټریک ولرو، یعنی یو ماشین باید په هر محل کې موجود وي او یو ماشین باید په هر مرکز کې موجود وي.
احتیاطي
یعنی یو مرکز کې د څو محلونو ولري، که په یو محل کې خدای مکړه بایومیټری کومه تخنیکی ستونزه پیدا کی یا بل ستونزه ورته پیدا سي، باید په مرکز کې احتیاطي بایومیټریک موجود وي چې دغه څخه استفاده وسی. یو دا بل د اموزش په مورید کې هم موږ تر څلور زره پایه بایومیټریک ته اړتیا لرو تر څو دغه کارمندان چې موږ په ټولو محلونو کې د دوی څخه استفاده کوو دوی ته اموزش ورکړل سي. یو تعداد څلور زره پایه بایومیټریک هم ده کیږي، او د دې ترڅنګ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په مجموع کې څه باندې څلویر زره بایومیټریک ته اړتیا لري، چې په دې برخه کې دوه وی زره بایومیټریک د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په دسترس کې و، ول زره وسو 15 شپته بایومیټریک باید د حکومت لخوا خریداري سي وای، چې هغه خریداري سول لکه مخ کې چې موږ تاسو بحث پر درلودي ټول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي. اما د زینو د بیټریو پرنټرونو په برخه کې کمبوتات لرو او حکومت جدي وعده کړی ده، او په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون سره تعهد کړی دی چې په دې دوه ورځې پرنټر او بیټری به هم ډیر ژر د کمیسون مرکزی دفتر ته انتقال کړي.
په خونه بایومیټریک انتخاب پیدا و چې دغه بایومیټریک دستګاه ډیر بی کیفیت دی، یعنی کولای شي مستون زرا منځته کې دغه نوې چې تاسو اخیستي کوالټي یا کیفیت لوړ ده کوم د خونه ته ورته ده.
ځینی بحثونه کې چې موږ ګډون کوي سیاسینو د سیاسي عذابو نمائندگانو دوی استدلال کاوه چې دغه بایومیټریکونه د ولسی جرګې په پروسه کې چې استفاده ځینې وسول دا چینایي دي او دا درست کار نه کوي، دا با کیفیت نه دي. شه د تخنیکی اړخ څخه موږ هم زه هم د ویان په حیث باندې په جزئیاتو باندې د دې خبر نه یم چې آیا دا بایومیټریک چینایي دی، جرمنی دی، د کوم ځای دی، اما هغه څه چې موږ ته اطمینان راکړل سوی دی، ادارې ته اطمینان د حکومت لخوا خور کړل سوی، هغه دا دی چې بایومیټریکونه کوم قرارداد چې د ډارملوک د کمپنۍ سره سوی دی داغه
کمیسیون لخوا سوی کې
د حکومت لخوا د تدارکات ملي لخوا څخه هغه د دوی د تعهد پر اساس باندې په کوم کیفیت چې دوی کوم قرارداد کړی د بایومیټریک پای راځي، اما موږ هم نه پوهیږو چې دغه د بایومیټریک پای چینایي دی، جرمنی دی، چی شي.
تاسو په دې اړه اندېښنه لرئ کنه؟
تیر ټاکنو کې چې کله سیاسي ګوندونو ویل دا کیفیت نه لري، کیفیت موږ چشته وایو، تشخیصولای نه سي فرد او شخص. پاسپورت یو کس کولی سي لاس پاسپورت تر
اوسه
جالي تاسو باور کې کله چې موږ نظارت درلود حتی د جالي بایومیټریکونو شاهدانو په کمیسیون کې تاسو ته کیفیت وایي، خو بې کیفیتي خو همدغه ته ویل کیږي. دا ظلم کله چې موږ اندېښنې خپلې ښودلې او کمیسیون ته مو په وار وار سره ویلې چې تاسو په تخنیکی مسایلو نه پوهیږئ، نو حداقل زموږ هغه تخنیکی اندېښنې له دغې کمپنۍ سره شریکې کړي. اما له بده مرغه د کمیسیون رهبري د کمیسیون د دارالانشا ریاست رئیس خپله سفر کوي او داسې ښیي ګوره ګویا دوی په دغه تخنیکي مسایلو باندې پوهیږي، سفر کوي پرته له دې چې د څار بنسټونو سره مشوره وکړي. یعنی کله چې موږ وایو مشوره، هیڅکله دا نه وایو چې د خپلواک کمیسیون په کارو کې موږ مداخله کوو، مګر دا هم باید هیر نه کړو، یو تخنیکي مسایل دي بل ټاکنیزې تجربې دي. له بده مرغه دا کمیشنران هیڅ یوه هم نه لري، نه ټاکنیزې تجربې او نه هم په تخنیکي مسائل باندې پیږي. نو هغه کسانو نه چې دوی حداقل په تیرو ټاکنو کې هم تجربه درلودې او ټاکنیزې تجربې لري او په تخنیکی مسائلو پیږي، مثلا د سافټویر په پاړه باندې موږ د ډیرو بدلونونو غوښتونکي وو، هیڅ خبر نه وو کمیسیون سفر وکړ د 1015 دستګاوې وی موږ ولیدلې سمې وی، هیڅ ستونزه یې هم نه درلوده او دا مسؤلیت دوی خپله پر غاړه اخیستی ده. سبا ورځ که ټاکنې له بایومیټریک څخه متضرره کیږي کمیسیون باید ځواب ورکړي.
دلته یو مخکې ته یادونه وکړله چې 300 دستګاوې ورکې شوې دي، دغه 300 دستګاوې به د انتخاباتو مشروعیت ته زیان ونه رسوي.
افغان صاحب، دا هغه دستګاوې وې چې ورکې سولې، تخنیکي ستونزې یې پیدا کړلې، یعنی زر دستګاوې دوی له دغه جمع څخه ایستلې دي، یا یې پاور بانک خراب ده، یا یې هم پرنټر خراب ده، یا هم د خپله ډیوایس نسته. دا د دوی ستونزه تر یو حده پورې وه، تر یو حده پورې هم نه وه. هغه کسان ته چې دوی تسلیمي ورکړې وه د بایومیټریک د دستګاو، له هغو څخه یې باید بیرته تسلیمي اخیستې وای. حتی د کارکوونکو معاشونه چې تر اوسه نه دي ورکړل شوي، یو دلیل یې دا ده چې دوی هغه د خپلو اسنادو تکمیل یې بیرته له دوی سره نه ده شریک کړی، او حداقل د بایومیټریکونه نه دي تسلیم شوي بیرته کمیسیون ته. شفافیت ته یې ضرر نه رسوي، ځکه هغه دغه شاوخوا 1500 محله ته، د دې تر څنګ یو یو اضافي ډیوایس هر مرکز ته، او د دې تر څنګ 4000 بایومیټریک د ازموینې لپاره او د ټریننګ لپاره دوی دا پوره کړل. د افغانستان حکومت واخیستلې نورې، یعنی د 1015 د کمپیوټر پوره کړي.
خبره سه په داس حال کې چې د بایومیټریک دستګاوې مخ په بشپړېدو دي، تاسې اطمینان هم ورکړه. اغه د انتخاباتو نور مراحل چې ډیر زیات مهم دي، اساس مواد دي، اغه بشپړ سوي رسیدلي نه دي رسیدلي؟
اساس مواد څه شي ته وایو؟ اساس مواد هر هغه څه چې د ټاکنو پر نتیجه باندې تاثیر ولري، هغه ته اساس مواد وایو. که هغه رای پاڼه ده، که لیست رای د هندگان دی، که بایومیټریک دی، او که د دې تر څنګ ریزل شیټ دی، دې ټول ته موږ اساس مواد وایو. اساس مواد په هغه کې پیلان بایومیټریک د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلی، بستهبندي جریان لري. په څو لنډو ورځو کې به د محلونو د شمیر مطابق ټولو ولسوالیو ولایتونو کاریجاتو ته به انتقالات شروع سي. د رای پاڼو موضوع د داغه چاپ هم جریان لري. ازمایشتي چاپ تر سره سو، کیفیت یې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری تخنیکی ټیمونو وکتل، ډیزاین یې وکتل سو، د رهبری او د تخنیکی ټیمونو لخوا څخه هغه تایید سو د کمیسیون د پالیسۍ مطابق، ځکه چې هر د رای پاڼه خپل ځان ته یو د پالیسۍ مطابق باید هغه چاپ سي چې په هغه کې عدالت تامین وي، په هغه کې د عکسونو ډیزاین، په هغه کې نور څه. د دې تر څنګ لیست رای دهندگان چې تقریبا 9.6 میلیونه ارقام موږ په ډیټابیس کې موجود لرو، او د دې تر څنګ په ټولو مراکزو کې دا ځوړند سو، ډیر ژر به دغه لیستونه په سافټویرونو کې ځای پر ځای سي، په بایومیټریکونو کې په سافټ ډول باندې، او په ټولو مرکزونو کې به دغه څخه استفاده وسي.
مروجنې د وروستۍ پوښتنې په توګه کده راته وچې حساس مواد د یادونه وکړه چې مخ په بشپړېدو دي، څومره مهم دي دې ساتنه، خوندي ساتنه د لپاره چې لاسوهنه ورکېونه سي، تاسو سپارښتنه څه ده؟
مخصوصا زموږ اندېښنه د رای پاڼو د چاپولو په موضوع کې ده، ځکه دوی دا ولېږلې اروپایي هېواد ته، چې دا چاپ سي. یو دلیل یې همدا و چې په افغانستان کې د دې جالي پیدا نه سي، موږ هم اندېښنه لرو، ډارېږو چې لکه سټیکرونه چې په افغانستان کې هغه هم نه چاپېدل، موږ هم د کمیسیون له من څخه ورک شول، دا رای پاڼې هم له کمیسیون څخه ونه وځي. د دې تر څنګ بل اندېښنه مو دا ده چې دا فهرست ورو ورو 9 میلیونه او 600 زره کسان شول، دا ډارېږم چې د ټاکنو تر ورځې پورې 10-12 میلیونه نه سي، ځکه هر ورځ دا ډیریږي. دوه اونۍ مخکې د احصایې ادارې شاوخوا 20 زره کسان یا تذکرې له دغه جمع څخه وایستلې چې هغه جالي او تقلبي وي. نو دغه عمار صحیح نه دي، او دا د ټاکنو لپاره که ارقام و عمار د فهرست ورځ په ورځ ډیریږي، دا یو تخنیکی فساد ده، یا هم سازماندهی شده چې ورته وایو دوی لار ورته هواري.
تاسو ځواب ورته څه؟
اول سوال دا دی چې تاسو د کم دلیل پر اساس باندې ویلای سي چې دا درست نه دی؟ صحیح ده، بل کمیسیون سره ډیټابیس، مشخص ډیټابیس موجود دی، آیا تاسو د تخنیکی اړخ څخه تر اوسه پورې کمیسون ته مراجعه کړې د تاسو تخنیکی ټیمونه چې دا سافټویر وګوري، دا ډیټابیس وګوري، دا لیست را دیندګان وګوري؟ امید زموږ دا دی چې مخکې تر مخکې باید قضاوت ونسی او بغیر د یو معقول دلیل څخه، بغیر د یو معقول اجازه رک، بغیر د یو معقول دلیل څخه یو درست کار نادرست ونه ګڼل سي.
افغان صاحب، دا فهرست د تیر کمیسیون لخوا غره عمر چې موږ سره شریک سي و 8,800,000 کسان و. بیا لدې ځم لدغه جام څخه شاوخوا 15,000 کسانو تذکری جهلی را وختي، یعنی 8,300,000 کسان کې پاتې سول. شاوخوا شپږ لکه 15,000 کسانو په تقویتي نوملیکنه کې ګډون وکړ. تاسو یې اوس حساب کړئ، دا 9,600,000 کسان کېږي. دا پرانه ورځ باندې د خلکو سترګو ته خاورې شیندل دي او که تقلب او فساد ته لاره هواروي، دا د وایي سیستماتیک تقلب ته موږ لاره هواروو.
مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست او د افغانستان د آزاد او د نن انتخابات د بنسټ ویان د مروه امینی دا چې په بحث کې مرسته غړونو کړ، ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصې وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو